نه بجیشو احمد چی بریم دا سدی رڑو دادی ست پخ پروانه که ستاسو کربه السلام علیکم مخی تردی چرخ پروانه مطالب تاسو تماریفی کرم خبرونه د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وای چې د طالبانو قومندانان شخصي زندانونه لري. ریچارډ بنټ نن دا خبره ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وکړه. د وویل چې دوی په افغانستان کې د کابل پولي چرخي زندان، د کندهار زندان او د بامیان زندان ته ورغلی دی، خو د طالبانو د قومندانانو شخصي زندانونه یې له نږدې نه دي کتلي. ښاغلی بنټ په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې په دغو زندانونو او د طالبانو د استخباراتو په زندانونو کې له بندیانو سره بد چلند کیږي. نوموړي زیاته کړه چې دا خبره د هغو راپورونو په استناد کوي چې په کې له داسې کسانو سره خبرې شوې دي چې په دې زندانونو کې بندیان وو. افغان سوداګرو د هند له ځانګړي استازي سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې سوداګرو ته دې د هند ویزو په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانت نن پر خپلې ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر کې لیکلي په بهرنیو چارو وزارت کې د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ او افغان سوداګرو ترمنځ په غونډه کې د هند او افغانستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو پر زیاتوالي او افغان سوداګرو ته د هند ویزو په برخه کې د ورکړې پر اسانتیاو خبرې وشوې. باختر خبري اژانس لیکلي د هند ځانګړي استازي د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي هند لیواله دی چې له افغانستان سره د چابهار بندر له لارې سوداګري ته وده ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی نن د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل فیسبوک پاڼې په یو پیغام کې یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي. ښاغلی کرزی په پیغام کې د افغانستان پرمختګ د شزو او نارینه وو په مانادار غډون پورې تړلی دی. بل لور ته د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه کې لیکلي افغان میرمنو په تیرو څلورو لسیزو کې ډېر قربانۍ زغملې دي. د هغه خبره د افغانستان په پرمختګ کې ښځې او نارینه دواړه ونډه لري. په ماسکو کې د امریکا سفارت په خبرتیا کې پروسیا کې مشتو امریکایانو ته خبرداري ورکړې چې په راتلونکو 48 ساعتونو کې په لویو غونډو کې ګډون نه کوي. د امریکا سفارت دا خبرتیا پرون پر خپلې ویب پاڼه خبره کړې او پکې ویل شوی چې په راتلونکو 2 ورځو کې په ماسکو کې پر لویو غونډو د احتمالي بریدونو ویره شته. خبرتیا کې وړاندې راخلي سفارت داسې راپورونه ترلاسه کړي چې ترهګر پلان لري چې په ماسکو کې لوی غونډې چې کنسرتونه هم پکې شامل دي په نقشه کړي. په خبرتیا کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اوکراینی او ترکی رسنۍ خبر ورکوي چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن ترکیې ته رسېدلی دی. دی به هلته له خپل سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري او له هغه سره به د روسیې د جګړې دفاعي همکاري او د اوکراین د خوراکي موادو د صادراتو په تړاو چې د تورې بهیرې له لارې انتقال شي خبرې وکړي. د اوکراین جمهوریت اسات وای چې دوړ مشان به همدارس د اوکراین د سولې د پلان پر هغه لسو ټکو هم وشخي شي چې کیف چم ټکړي دي چې ورسره د اوکراین جګړه پای ته ورسی. اوس د رډو په منځنۍ سپه دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما په وینا واوري که پر شزو د طالبانو له لوري لګیدلې بندیزونه لري نشي افغانستان بل نور انزوا سره مخامخ شي. له طالبانو د شزو یو عمده غوښتنه
اسلام خځو ته تعلیم اجازه ورکړي د خو موږ ګورو چې درې کاله وشول مکتبونه دینجونو په مخ باندې بندي.
په دې خبرونه کې به د شزو په وینا دا هم واوري
خوشنادی आवाज دا وهاله ټکول نه دی کوم انسان ته چې دی یو فشار په ذهني حالات کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي نو هغه هم یو خوشنادی ده.
د دې خبرونه لوی برخه ازادي رادیو یا د بی مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یوناما وای که په دې هیواد کې یعنی په افغانستان کې پر شزو د طالبانو لګیدلې محدودیتونه لري نشي نو افغانستان به د لا زیاتې بیوسلې او انسواله خطر سره مخامخ شي. یوناما د مارچ 8 ل شزو سره د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي په داسې حال کې چې نړۍ سش کال د مارچ 8 پر شزو پانګونه وکړي تر شار لاندې منځ په افغانستان کې دا حالت برعکس دی. اکرام الله اکرام راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما په دې هیواد کې پر خزو او نجونو د محدودیتونو په پای ټینګار کړي. یوناما د مارچ اتمه د خزو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دوی په افغانستان کې له واکمنو چارواکو غواړي چې پر خزو او نجونو محدودیتونه پای ته ورسوي. کنانو د اعلامیه په ټکو د هیواد به د لا زیاتې بېوزلۍ او څنډې ته کېدو له خطر سره مخامخ شي. په اعلامیه کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا او تنبایواله قوله ویل شوی. په داسې حال کې چې سږ کال د ښځو نړیواله ورځ پر ښځو پانګونه وکړي تر شعار لاندې نمانځل کیږي، خو په حواله افغانستان کې د حالت برعکس دی. اغلی او تنبایوا زیاته کړې دا بیا زړه بوګډونکي ده چې موږ په افغانستان کې دقیقا برعکس حالت وینو. یو قصدی او ناورین زیږونکي پانګونه چې ښځو او نجونو ته د پام وړ زیان رسوي او یوازې د تلپاتې سولې او سوکالۍ پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. یوناما دغه شان د واکمنو چارواکو له لوري چې طالبان یې د اسلامي حجاب نه مراد کول بولي په تور د وروستیو ځپونکو اقداماتو په اړه ویره څرګنده کړې چې د خپل سری نیول کېدو د ویرې له امله میرمنې لا نور انزوا او ګوښتوب ته اړ باسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د ځانګړي استازي الیسون ډیویډیان له قوله ویل شوي چې د افغان ښځو انجونو لپاره فضا په اندېښمنوونکي چټکۍ سره د تنګېدو په حال کې ده، او په دې توګه د جګړې بېوزلۍ او انزوا له یوه ناوړه دورې څخه د افغانستان د وتلو چاره ستونزمنه کیږي. یوناما دغه شان ویلي چې په افغانستان کې د بدلون د رامنځته کولو لپاره افغان میرمنې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د یوناما د تازه اعلامیې په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د افغان ښځو او نجونو د حقونو مسله د افغانستان کورنۍ موضوع بللې او ویلي دي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه خوندي شوي. خو یو شمېر افغان میرمنې وایي د طالبانو دا ادعا نه مني، ځکه د دوی په ټکو اسلام ښځو ته د زده کړو اجازه ورکوي، خو طالبانو له نجونو او ښځو د زده کړو حق اخیستی. د کابل یو اوسیدونکي چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي
د طالبانو ادعا په اړه ښځو ته اسلامي چوکاټ کې حقوق ورکړي دي کاملا غلطه ده، ځکه اسلام ښځو ته تعلیم اجازه ورکړي ده، خو موږ ګورو چې درې کاله وشول مکتبونه د نجونو په مخ باندې بند دي. نجونې نشي کولای چې پوهنتونونو مکتبونه ته لاړ شي. همدارنګه دولتي ادارو کې ښځو ته اجازه نشته ده چې کار وکړي. له نړیوالې ټولنې مو غوښتنه دا ده چې طالبانو باندې فشار راوړي تر څو نجونو پر مخ باندې مکتبونه خلاصي او نجونو ته او ښځو ته د کار اجازه ورکړل شي.
دا په داسې حال کې د چنن د مارچ اتمه له ښځو سره د پیوستون نړیواله ورځ ده. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته دا ورځ په افغانستان کې په رسمي ډول نن مانځل کیږي. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د کار او زده کړو په ګډون په افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یا یوناما ویلي د واکمنو چارواکو لخوا لګول شوي محدودیتونه د بشري حقونو له هغو مکلفیتونو سره په ټکر کې دي چې پر افغانستان یې د یو غړي دولت په توګه عملي کېدل الزامي دي.
په افغانستان کې له ښځو سره له وهلو ټکولو پرته ځینې نور خشونتونه هم کیږي. په غزنی کې ګڼ شمېر میرمنې وایي ښځو ته له وهلو ټکولو پرته جایز حقونه نه ورکول خشونت او زور زیاتی دی. جزئیات په دې راپور کې.
دا غزنی یو شمېر میرمنې په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې له ښځو سره له وهلو ټکولو پرته ځینې نور زور زیاتی هم کیږي. دوی وایي ښځو ته فکری، ذهني، تعلیمي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز حقونه نه ورکول له هغې سره خشونت بلل کیږي. د دوی په باور چې تر څو پورې په ټولنه کې دغه ټول عناصر موجود وي، ډیری فکری، ذهني، تعلیمي، ټولنیزې او هر اړخیزې ستونزې به موجودی او ورځ تر بلې به پسې ډیریږي. دا یو خصوصي پوهنتون استاد طاهره لنګری چې ځان د غزنی ښار د نواباد سیمې را پیژني، دا وایي ښځو ته جایز حقونه نه ورکول خشونت بلل کیږي.
از ما په نظر خشونت یوازې د وهلو ټکول نه دی، کوم انسان ته چې د یو فشار په ذهني حالات کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي نو هغه هم یو خشونت ده. مثال یو میرمن د غواړي چې د باندې کار وکړي که مخنیوای وسي، دا هم یو خشونت ده. او مثال کوم یو نجلۍ چې غواړي چې تحصیل وکړي سربیره له دې چې زمينه ورته مساعده ده، بیا هم د کورنۍ له خوا ممانعت کیږي، دا په خپله هم یو خشونت ده.
شاوخوا 22 کلنه تور پیکی هم ځان د غزنی ښار د پښتون آباد سیمې اوسیدونکو را پیژني. دا وایي ښځو ته جایز حقونه نه ورکول زور زیاتی ورسره کول وهل ټکول او تاوتریخوالی هغه څه دی چې په افغاني ټولنه کې ډیری وخت ورڅخه شکایت کیږي. خو د دې ترڅنګ د ښځو نور ځورونه هم خشونت او زیاتی دی.
خوشونت زما په نظر چې یوازې دا نه ده چې یو میرمنه په کور کې د نارینه له طرف نه وهل ټکول ورکول کیږي، بلکې خوشونت دا دی چې د هغې حقوق پایمال کیږي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دی. مثلا دا د کور څخه بهر وتلی نه شي، یا هم د زده کړو حق ترې نه اخیستل کیږي، یا هم د وظیفې حق ترې نه اخیستل کیږي. دا خپله یو خوشونت دی.
دا چې په ټولنه کې څنګه له ښځو سره هر اړخیز خشونت او تاوتریخوالی له منځه تلی سي په اړه یې طاهره لنګری وایي. که له یو بل سره کار وکړو، خدمت وکړو، په ټولنه کې خشونت له منځه تلی سي.
موږ باید اتحاد ولرو، یو د بل سره ډېر هماهنګي ولرو، یو بل ومنو. دا لار ده چې موږ په ګډ سره کولی سو چې په ټولنه کې کار وکړو او د خپل حقوق نه دفاع وکړو.
خو تورپیکی بیا په دې باور ده چې که د اسلامي احکامو په رڼا کې عزم او اراده ولرو، د ښځو په وړاندې خشونت او زور زیاتی ختمېدای سي.
کولای سو چې ټینګ عزم او اراده ولرو او خپل لغه اسلامي کوم احکام چې دي، چې هغه د خوشو د ښځو پاک لبانی دي، هم د نارینه او پاک لبانی دي، دا خپل ځان باندې عملي کو او خپل یووالی او اتحاد ولرو، کولای شو چې خشونت لمنځه یوسو.
د رای د نظر خاوندان په ټولنه کې ښځو ته د کار او تعلیم حق نه ورکول تر ټولو لوی خشونت او د هغې په وړاندې زور زیاتی بولي. دوی د طالبانو له حکومت څخه ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار او په پوهنتونونو کې د زده کړو د ورکړې غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت له تیرو څو باندې دوو کالو څخه په وار وار په دې خبره ټینګار کوي چې دوی د ښځو کار او زده کړو ته ژمن دي، خو د هغې لپاره لا هم زمینه برابره سوې نه ده.
تاسو لا پیغامونو
دا یو د خځو پر د پوهنتون کې سختلې نو راز چې یو خځه یې تیروي په دې اساس چې ځکه اوس نه درد شته، دی نه کار شته، نه وظیفه شته. د خپل مېم چې خونه جمهوریت کې ما یې نه وظیفه درلودله، نو اوس هغه خو بیا هم ښه وه. دقه چا خبره د معاشرتم د خځو لپاره بیا ښه وه، خو اوس وخت کې بیخي سخته شوې ده، ځکه نه وظیفه شته، نه درسونه شته، دی نه کار او وظیفه. خپل مې هغه وخت
ښځو نړیواله ورځ د ټولو ښځو ته په ځانګړي ډول افغان غیرتي پتمنو مېرمنو ته مبارک وي. په اوسنیو حالاتو کې افغان مېرمنې د پخوا په نسبت له ډېرو تکلیفونو سره لاس او ګریوان دي، نو زموږ هیله له مورونو څخه دغه ده چې زموږ ملاتړ وکړي، او له حکومت څخه مو هیله دغه ده چې زموږ ته هغه حقونه چې خدای پاک راکړي دي بیرته راکړي، او پر روان کال کې زموږ پر مخ باندې تعلیم او کار دروازې پرانیزي.
د مارچ اتمه خو چې د خزوله ورځي سره سمون خوري، زه خپل د کابل پانتون د فارماسي فاکولټي محصلم. ما یوازې یو کال درس ولوست، دو سمستر، بیا بل کال کې دغه پانتونونه بند شول. فعلا خو د درس او اجازه نه لرو، یعنی یوازې یو غیاو کلمه ویلې او په ډېرې خوشحالۍ سره چې اوس موږ نسو کولای چې لاړ شو پوهنتون ته د درس لپاره. سره دې په ډېرو زحمتو باندې ما خپله د فاکولټي ته ځان کامیاب کړ. ډېرې زیاتې ستونزې مې لرلې، او مثلا ډېر زحمت هم درس ویلې، دولس کاله مکتب، بیا یو کال آمادګي د دې لپاره چې پوهنتون ته ځان کامیاب کړو. خو زه خپله داسې فکر کوم چې اوس هغه ټول زموږ زحمتونه له اوبو سره لاهو شوي دي.
او د افغانستان اسلامي امارت څخه مې د یوې افغاني خور په صفات او د ټول ښځو په نمایندګي غوښتنه داده چې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې د افغانو نجونو پر مخ پرانیزي، نو دا به د موږ لپاره یو ډالۍ وي، او هغه ورځ به د ټولو افغان ښځو لپاره اتم د مارچ وي.
لماشم ته په د ښځو لنړیوالې ورځې سره بلد یم، خو په دا وروستیو وختونو کې یعنی اوس ښځې سيدي هیڅ اهمیت نه لري. دغه ورځ نه لمانځي، ځکه کله چې سختۍ ډېرې سي نو بیا له چا هغه خپل اهمیت هم هیریږي، او فکر کوي چې زه رښتیا هم هیڅوک نه یم. نو دلته ښځو ته دغه ورځ یوه عادي ورځ ده. په دې ورځ باندې موږ هیڅ داسې مراسم نه لرو، او نه حتی ښځو انته ویلی سو چې دا ورځ مو مبارک سه. دلته په کلي کې په اطراف کې ټولو ته د یوې عادي ورځې پرته نور هیڅ هم نه ده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم بده اخبارونه که دونی په پیل کې د بلوچستان کلتوري ورځ و. دونی په پای کې د مارچ 8 د شزو نړیواله ورځ ده.
د دې ورځې په مناسبت لیکوالي پاکیزه آرزو یو شمېر مقالې لیکلي په دې اړه مې د دوی نظر اخیسته. د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د بهیروالو په اړه مې د منلې شاعرې پروین ملال نظر پوښتله
چې وزر ماتې کوترې په چپی حالت کې الوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي.
په زابل کې لومړی ادبي بهیر فعال شو.
ډیری لیکوالانو، شاعرانو، واجبانو وجهه زړه ښکړی دي چې وګوندي تراسي او ګډون پکې وي.
شعر لرو
لکه واوره په دې لار کې به وبسي، یو سړی دی انتظار کې به وبسي.
د یو شمیر نور مطالبو ترڅنګ د یو کتاب پاڼې اړو
د حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان
د مارچ دویمه د بلوچستان کلتوري ورځ د بلوچستان لوی برخه په بلوچستان افغانستان او ایران کې ژوند کوي. ځینې بلوچستان په مرکزی آسیا او عربي هیوادونو کې میشتي. په فارس خلیج کې عمان چې شاوخوا 4 میلیونه نفوس لري هغه هیواد دی چې د بلوچو شمیر پکې په نسبي ډول زیات دی. په دې هیواد کې له عربي ژبې وروسته ډیر خلک په انګلیسي پوهیږي او بیا په بلوچي خبرې کوي. له تیرو اتو کلونو راهیسې بلوچان خپل کلتوري ورځ نه هیروي. د دوی په باور د مارچ په دوهمه د کلتوري ورځ له لمانځلو څخه د دوی هدف دا دی چې د دوی راتلونکي نسلونه له خپل تاریخ، ژبې او خپل رسم رواج به خبره پاتې نشي او نور ولسونه هم د دوی له تاریخ او کلتور سره آشنا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځ په توګه لمانځي بلوچستان په دغه ورځ بلوچستان قومي کالي اغونځي، بلوچستان خواړه پخوي، بلوچستان سندرې شعرونه بولي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغه ورځ له لمانځلو څخه مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مشت بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندۍ پاتې کېدل شي. فعال ځوان او د ماشومان لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستيږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي، بلوڅان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او پولیس مونږ ته ځي.
ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویر شوی چې ژبه او فرهنګ د نورو تر اغیز لاندې او سوکه سوکه د ورکه دوه لګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوچ یو بل په حال ځوان دی. نو موړی وای په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپل غشتنې هم تازه کوي. د وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوچ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروشي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه را وګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات را پاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي.
بلوچستان لنه کلونو را پدی خو د مارچ په دوهمه خپل کلتوري ورځ لمانځي او په بیلابیلو هیوادو کې مش بلوچستان پرې ورځ هڅه کوي چې له جامونې ولې تر سندرو او وطنونو پورې د خپل کلتور رنگین خواوې له نورو سره شریک کړي. د بلوچستان کلتوري ورځ د اونۍ په پیل کې و او د اونۍ په پای کې د شزو نړیواله ورځ ده. لوی خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شخیدلایم چې د مارچ د اتمې په مناسبت یو شمیر مقالې لیکلې دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
جمعه د مارچ ته مده شزو نړیواله ورسته. هر کال د دې ورځې په مناسبت په نړۍ کې غونډې جوړیږي، نندارتونونه پرانیستل کیږي، آنلاین بحثونه کیږي او نورې هڅې د دې لپاره کیږي چې د ښځو کلتوري، سیاسي، اجتماعي او اقتصادي لاسته راوړنې یاد شي. دا ورځ په ورته وخت کې د دې لپاره په نړۍ کې لمانځل کیږي چې نارینه او ښځې توپیر نه لري، دواړه د دوو انسانانو په صفت ورته حقوق لري. لومړی ځل د شزو نړیواله ورځ د امریکا د سوسیالیست ګوند لوري په نیویارک په 1909 کال کې تنظیم شو. وروسته چې بیا کله په 1910 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې شزو د رای حق ترلاسه کړ، د مارچ اتمه د هغه وخت په سوسیالیستي هیوادونو کې ولمنځل شو. خو لننه وڅل وشت کال مخکې دا ورځ د ملګرو ملتونو لوري د یوې نړیوالې ورځې په توګه تصویب شو. د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د دې ورځې په مناسبت پریکړه کړې ده چې د تاریخ په اوږدو کې یو شمیر اغیزمنې افغان مېرمنې معرفي کړي. دا مسولیت کې سلیکوالي پاکیزه ارزو منلې او یو شمیر مخکښې ښځې معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د کومو مېرمنو په اړه مقالې لیکلي.
په دې کې ما چې کومه ښځې معرفي کړې دي، ای پکې اغله ارواخا د معصومه اسمتي وردګ ده، اغله صالحه فاروق اعتمادي ده، همدارنګه د افغانستان ملکه سورایا ده، اناهیتا راتبزاد ده، چې همدارنګه د مونږ یو خدای د پښتونخوا او خدای خدمتگار تحریک ځینی غړي وی چې هم ادبي برخه کوله او په اصطلاح یو نو ټولنیز کارم کول. یو څن څه کوي سیاست امونو بشرا سیده بشرا بیگم ده، الف جان خټکه ده، مرمن نسیم ولی خان ده. دا ما انتخاب په سیاسي برخه کې او مختل می چې دې لپاره کې خبري وکم. ما د اخزو نمونه اوریدلې او عمر ډېر مينوي لوسته، خو چې ما کله په دې پسې وس هغه څېړه نه وکړه یا مې کوشش وکړ چې ډېر مواد تر لاسرسي پیدا کړم، دې وقته د ما نه تصور نه ډېر لوړ وي او به دا ډېر لیکاري کړي د خپل وخت کې کوم مسولیتونه دې تصور کړی.
تاسو د کوم مراجعو په اساس باندې د دې مېرمنو په اړه لیکنه کړې ده؟
چون زه له هیواد لري ما کتابونه ته ډېر لاسرسي نه و، خو ما ځینې دوستان او هغه شناخته پیژندل شوي استادان چې زور سره یې ما وایي سره اړیکه ونیوله، هغوی ځینې کتابونه راته راولېږل، عام تاریخي کتابونه او په ځانګړي ډول داسې تذکيري چې د مېرمنو په حق لیکل شوي دي. په دې برخه کې ما ته ځینې کتابونه، هغه د کتابو پی ټی ایف چې هغه ما ته راغی، او همدارنګه په ځینو فیسبوک پانو کې او سایټونو کې زموږ د هیواد تاریخ پوهان او هغه خلک چې تاریخ برخه کې زده کړې کړي یا تاریخي لحاظ دی ډیر معلومات لري، زری هغه سایټونو ته ملام فیسبوک پانو ته او نورې د شي مرجې وچ کافي شو معلومات پکې وو، خو د دې معلوماتو تصدیق ما ته ډیر سخت وو. ما ډیر زیاتو مرجې وته کوشش وکړ چې زه ډیر ځای ته لاړ شم تر څو کولای شم د دې خبرې موضوع تصدیق کړم چې آیا واقعیا دا څه څه، او ما چې ولیدل تقریبا دا معلومات ډیره حده کرا وو او ډیرو چې لیکل کړي په دې اشخاصو هغه ډیر مشترک خبرې هم دا وی چې ما خپلو د پیژندګلوي کې را واخیستم.
په دې مېرمنو کې ځینې معاصر دي، یعنی په روسیو کلونو کې ژوند کړی دی، لکه مېرمن معصومه اسمتی او لکه مېرمن ولی خان، چې د دوی په باره کې معلومات هم آسانه دي. لیکن د ځینو نور کسانو په باره کې لکه د ملکې سرایا سره لدی چې ډېره مشهور ده او ډېر کار یې کړی دی، خو بیا هم معلومات یو ډول ګونګ نه دي، یعنی له سختی سره مخامخ نه شوي چې د داسې یو شخصیت لکه ملکې سرایا په باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړي.
بالکل دا یو بدمرغی ده. ما یو وړه مقدمه لیکلې وه، ما په دې موضوع ته اشاره کړې وه. په دې مقدمه کې ما دا ویلي وو چې کله چې تاسو په تاریخ کې تاریخ ګرځئ، البته تاریخي کتابونو کې ګرځئ، تاسو داسې هیڅ هم نه پیدا کوئ چې تاسو له هغه څخه یو څه اغز کوي. دا سوال ما ته خپله هم ډېر جالب وو چې ولې د دې ښځو نوم دومره غټ راخیستل شوی په تاریخ کې، خو د دې باره کې هیڅ هم نشته. فقط یو دوا یا درې کرخو کې د یادونه سیدا ماته ډیره سخته وه. د ملکې سرایا په باره کې معلومات پیدا کول واقعا ډیر سخت و، خو خوشبختانه ځینې داسې معلومات ما پیدا کړل استادانو څخه چې کافی ډیر معلومات کې، مخصوصا د ملکې سرایا یو ملک مرکه ده چې هغه په له فرانسوي ورځپاڼې سره په هغې وختو کې کړې وه. په هغې مرکه کې کافی ډېرې پوښتنې دي او د ملکې سرایا د فکر او د پوهې او د هغې هغه کوم سیاست یا کوم پروګرامونه چې درلود په هغې کې ډېر ښه منعکس شوي. ما زیاتره د هغې مصاحبې په اساس تاکید وکړو او د هغې د شخصیت یا د هغې هغه پوهه چې وه له هغه څخه مې اغز وکړو او ما په دې باندې لیکل وکړو. همداسې نور استاد عظیم سیستاني هم او نورو دغه د قاموس کبیر افغانستان چې د یو سایت په کې هم کافی ډېر نوي معلومات دي ملکي په حق نه وو چې ما د ټولو نه استفاده وکړم. معلومات
میرا تاسو سیاست مدار میرمن مورا انتخاب کړی دي، لیکن ځینې نور سیاست مدار میرمن هم د افغانستان په تاریخ کې ډېری مهمه دي، لکه زرغونه انا، نازو انا، لکه د مایوان ملاله او ځینې نور. نو دغه کسان چې اوس تاسو ماته وویل چې تاسو انتخاب کړی دي، دا مو د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د سلام مشورې په اساس انتخاب کړی دي او کنه؟ ستاسو خپل انتخاب؟
دا انتخاب چې ودا د خپل انتخاب او ځکه ما دوی ته وویل چې دا راځي چې زه د دې له نمونو څخه یا شخصیتونو څخه متاثر یم. بس نه ده چې د نورې دا سلسله په همدې یولسو دولسو نو زما اراده ده چې ډېرې زیاتې مېرمنې زه معرفي کړم. دا چې زما څومره وس رسېږي نشم ویلی، خو زما بسنه په همدوی نه ده. او د تېر تاریخ په باره کې چې دا د سل کلن تاریخ مخکې کوم خبره وکړو، د نازو انا او د زرغونې انا او د ګوهر شاد بیګم دې باره کې ما په هغه مقدمه کې ولیکل چې د دې ښځو په باره کې دا خبره شوې چې دوی مشاورې دي، دوی مشورې ورکولې. دوی مثلا نازو انا د میرویس خان په جوړولو کې او زرغونې انا د احمدشاه بابا په جوړولو کې ونډه درلوده، خو د دوی هغه دایره صلاحیت معلوم نه دی چې مثلا څه قسم ته له دې څخه هیڅ کومه یوه رسمي وینا نشته. یا مثلا دوی ته داسې څه نه دي په تاریخ کې راخیستل شوي چې مثلا زرغونې نن 500 نفرو ته یا لکه ملکه سرایا چې وینا کړې وه د استقلال نه وروسته، دغسې څه نشته چې مثلا زرغونې انا یا نازو انا دوی خبرې کړې. یعنې دوی هغه رسمي
خو بخښي، دا خو د زمان هغه ده تاثیر دی، ځکه چې د احمدشاه بابا وینا هم نه لرو، د میرویس نیکه وینا هم نه لرو کنه. نو د ملکې سرایا د وخت خو لا هم نوې راډیو پیدا شوی وه او نوې مطبوعات یو څه پیدا شوي وو چې وین مرکه یې
مثلا د یو غیر پالیسیانی څه چې وو هغه ټول ویل شوي دي. د احمدشاه بابا د میرویس نیکه یا همداسې د تېرې زمانې له دغې اتمې پېړۍ وروسته چې ما وکتل له میرمن ګوهر شاد مخکې موږ داسې کومه میرمنه نه درلوده، یا شاید ما سره د کتابو کمبوتي وه. او یوه هغه ډېر کار چې کړی ګوهر شاد بیګم وه په تیموري حکومت کې، چې هغې ماغم په فرهنګ برخه کې ډېر کار کړی، یعنې سیاسي له لحاظ نه فرهنګي برخه یې ډېره مخې ته وړه. خو بیا هم د دوی په باره کې خو کافي ډېر معلومات دي. دوی په باره کې کتابونه لیکل شوي دي، مګر د زرغونې انا او د کله چې خبر راځي یا د نازو انا هماغه دوه کرښې دي یا درې کرښې دي. تر دې زیات د دوی په باره کې څه نه دي لیکل شوي. یا ته مثلا د دې باره کې کوم نوې جلا صفه نشته، یا د دې باره کې کوم جلا کتاب نه ده لیکل
شوی. نو وبخښه، نو فکر نه کوي چې د همدغه شخصیتونو په باره کې په کار د تحقیقات وشي تر څو پورې د دوی په ځوان باندې نوې شان را پیدا شي. مثلا یو ډیر معروف شخصیت د په افغان مرمن کې د امان الله خان مور ده، چې خلک وایي د امان الله خان د سلطنت په رامنځته کېدو او د امان الله خان په شخصیت باندې د ډیر تاثیر وو، د امیر حبیب الله خان په شخصیت د ډیر تاثیر وو. خو ځینې کسان هم داسې نومره کې پاتې دي، څرنګه د دغه مقالو لیکلو وروسته داسې احساس تاسو ته پیدا نه شو چې په کار ته چې یو څه ډیر تحقیقات وشي چې نومره کې او یا فعال میرمنې باید نور افغانانو ته څوک رو پیشن؟
بالکل، اړتیا دا کار خو باید په هغه وخت کې شوی وای، او زموږ تاریخ لیکونکو یا د موسیقونکو دا کار خو باید په هغې وخت کې کړی وای، چون په هغه وخت کې دغه سل کلن لاسه له انقلاب نه مخکې دوران ښیم او تر هغه وړاندې هلته دوی ته زمینه سازي وه. په هغې وخت کې شاید د مواد ډېر زیات وو او دوی کولی شي هغې ساحو ته تللي وای، ساحوي څېړنې کړي وای. خو اوس د سل انقلاب نه وروسته دوی د افغانستان ټوله معنوي او مادي دارایي ټوله وسوځېدله، باینه لاړه. شاید هغه وخت هېڅ کوم معلومات اوس هم پیدا نه کړو. بالکل اړتیا ده چې زه په همدې خبره باندې ما ډېر تاکید وکړو په هغه مقدمه کې، ما همدا وویل چې ولې نشته، ولې دا ښځې داسې ګمنامي دي. دوی چې ما همدا پوښتنه کړې چې یوه ښځه چې یو امپراتور جوړولی شي، ولې هغه خپله امپراتوره کېدای نه شي، ولې هغه د هغې په باره کې ولې موږ په تاریخ کې جلا فصل نه لرو، ولې د هغې باره کې خبرې نه دي شوي. نو دا خو ډېره مهمه ده. خو په دې وروستیو ورځو کې د فیسبوک په پاڼه او په ځینې سایټونو کې استاد سیستاني ځینې معلومات خپروي چې زما لپاره جالب دي، او د غازی امان الله خان په مور باندې دوی ډېره مفصله لیکنه کړې ده، او ما خپله همدا مېرمن مه هم پلس کړه، ان شاء الله هغه باندې کار شروع کړی غواړم. دا معرفي کوم د هغو په معلوماتو په اساس، او کچېری زمينه سازي کیږي یا موسم وخت پرې موږ د هېواد نه بهر یو، باید د دې ښځو باره کې ډېرې خبرې وشي. او زه داسې نه پوهېږم، ول داسې اټکل کوم چې خاصتن د خلک د صحنې نه ایسته شوي. زه داسې فکر کوم چې دوی کار کړی، دوی داسې ګمنامې نه وي، دوی داسې بې حرکته نه وي، دوی دونه بې استعداده نه وي. خو دا چې د ټولنې کې حساسیت و یو ډول قصدي ډول دوی شاته پاتې شوي دي، چې یا د حساسیتونو مخ، البته دا زما خپله شخصي اندازه ده، یا د حساسیتونو مخ ونیسي، او یا نه پوهېږم مصلحت به و وخت چې یوه وګوري د استاد استاد سیستاني دي امان الله خان د مور باره کې ډېرې زیاتې خبرې کړي، مګر دا په تاریخ کې نشته.
دا مهمه پوښتنه ده، لیکن برات څوک خلکو ته نشي ورکولی چې دا کار یې ولې نه دی کړی. اما له لویو سره د افغانستان تاریخ ته سګوري، تاریخ تنها تر پاچایانو راڅرخي. دا اوس هم همغه پخوانیو د سولې په کلونو کې چې دا ځینې نمونه ژوندي ساتلي دي، د هغوی هم کور ودان لکه نازوانا، لکه زرخونانا. او کوم فکر کړی د معاصر افغانستان چې احمد شاه بابا یې بنسټی شه ده، لېغرا وروسته یادې میر وتکیانو له تحریک د نازوانا او د زرخونانا او د بیا وروسته د میوند ملالې له نمونه وروسته، ورو ورو دا نمونه په ځای دي چې زیات شي کم سوي دي په تاریخ کې. همداسې نه؟
بالکل.
ل لیکوالی پاکیزه ارزو څخه مننه. د دوی مقالې د مارچ د اتمې په مناسبت د میاشتې له پیله د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له لوري په خواله رسنیو کې خبري شي. د بهیر په خپل تیر غونډه کې د شاعري او لیکوالي پروین ملال سین غونډه جوړه کړې و. په دې غونډه کې د پروین ملال د شعري کلیات په اړه وړانګې وړانګې مې باهو او ټوله شاعري خبرې وشوې، مقالې وړاندې شوې، او له دوی سره د شعر په اړه مرکه وشوه. لاخلی ملال څخه می پښتنه وکړه چې دا خونده د دوی په نظر څنګه و.
ما ته د افغان مېرمنو د انلاین ادبي بهیر د دې خونده په جریان کې چې ما ته نیولې و، یا زما د کتاب په حق لې نیولې و، دا سیو پښتنه پیدا سو چې د زما د وطن لونه په ادبي او فرهنګي برخه کې د بدلون او نوښت د غیون په دومره غنو ستونزو کې په دومره لاند وخت کې څنګه کړی وي. د غونډې په جریان کې چې د دوی د هرې وې وخت متوجه سم، په هرې وې جلا جلا ونازیدم، هغه د بهیر هغه غړي چې اوس د هیواد څخه د باندې دي او په هیواد کې د نن دی ماته د یوې شیزي په توګه دا معلومیږي چې دوی هر یو په څه ډول ستونزو کې هغه دی د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. مسافر خپل لوی ستونزه ده او بیا په نوي وطن کې خپل ځان تر یو ځای پر رسول خلا بیل. په هر صورت ما په خپل ادبي او فرهنګي ژوند کې لسکونه غونډې لیدلې. د دې غونډې په جریان کې چې ما کوم احساس درلود هغه د ټولو څخه بیل و. زه د ټولو څخه یو ځل بیا مننه کوم د میرمنو د آنلاین بهیر د هغه هیئت څخه چې دغه غونډې رهبري کوي او د نورو ټولو څخه هر یوه یې ماته خپل ځای لري او خپل اهمیت لري هغه چې په هیواد کې دي او یا د هیواد څخه د باندې دي. هر یوه ګڼې ستونزې لري زه پوهیږم نو زه د دې د هر یوې څخه ډیره ډیره مننه کوم. خدای دې د ژوند په ټولو چارو کې بریالی لري.
داخلي ملال نصر می د میرمن ادبی بهیر د غوندو د برخوالو د هڅو په اړه هم پوښت.
ته چیرې موږ د شذینه قشر د ورستوي څو کلونو بشمیره ستونزې د ژوند په هر برخه کې چې فرهنګي فعالیتونه په سر کې راځي په نظر کې ونیسو بیا د میرمنو د آنلاین ادبی بهیر د غوندو ارزونه وکړو. نو یو داسې صحنه مو مخته درېږي چې وزر ماتې کوترې په ټپي حالت کې الوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي. ما دغه توان د دوی د غونډو په څرنګوالي کې احساس کړي او د دوی د هر یوې د استعداد او صلاحیت په زرونو وړانګو کې مې لیدلې او دا انګېزه یې هم راکړې چې دوی د دې وړتیا لري چې په دغه لاره باندې چې د نور او روشنایی لاره ده تر وروستي پړاو په بریالیتوب باندې ځان ورسوي.
لاخلي ملال څخه ډېره مننه. د مارچ د اتمینټي په مناسبت دوی یو شعر چې مخکې لیکلی و ازادي راډیو مجلې ته را لېږل. دا شعر په سره واورو بیا وړاندې نور شعرونه هم په دې خبرونه کې تاسو ته لرو.
سما افغان لورکی بیګاد وستورو تر سبا پوری په سپینو سپینو ځلیدونکو څوکو تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکله د خپل وړانګو اتراشلې تا ته د قلمونو څوکي د خپل ټوټو یې جوړول تا ته د پانو سپینه نړۍ شکلی بابونو سر لیکونه یې د پاس اسمان په لاجوردی تخته تا ته د برم او پرتم لیکله. زما لورکی زما افغانی لورکی زما دردی دل زما معصومی لورکی ستا تر حیا ستا تر وقار زار سا دا تخت دا تاج تخت او گدی ستا پا پودنی بلا سونک شیردی دست پر لسپین گلو ناس پوشمی بغیر جوار کرشکل بیکری ستا دا پودنی غبرگی چوکی دا وقار او سپی چل توب حدونا بیا با دا خپل جبین درونه چرکی او دا سیور و دا رنجو شیبی ستا پر کمی سوشیندی ترخی شیبی با دا وقت ترکان اره اره کری سپی دی بستا اوجو تا سر را چچکی دا سهار مر با دا سپی دو دا گلابی رخصاش کلون و آخری او ستا پر سر با سری نوڅات کو تړم باران وکړي اسمان بستا د کتابونو باکس کې ستا پلاس کښلو د ښکلا او سپیشل توپ تورته په پټه خوله د التفات ډک نظر وکړي. دا وخت په تیر سي د زمان سنت په ول ویږي ساحل به توي کریستال منته د کارغه مې یو ډکی لپی اسمان به وخان دي په شوندو کې به وتا تراوړي د بډې د ټال د خبرک ټالونه ورته به وچسي یو یو به ورشيږي لکه په منی کې د ونو پاڼي بیا به باد او باران د فنا غیشته یوسي ساده سپېڅلو اوشکو تر نجابت او لطافته جار سم زما وزړه ته د درد څړکی راوړي زما اروا ځوروي نور می درد منه اروا ما ځوروه نور می درد منه اروا ما ځوروه زما افغاني لورکی زما د وطن شهزادګۍ ته د بلخی او د ملالی لوریه ته د ناسو او عائشې شعریه
ستا د سر سپین پوړنی د گوهر شاد د تاج ستا د لمنی افات د زرغونی د غیژی وارخطا کی جما د خپل په وجود پرونه وړاندې قدم واخله شمه چته د سیلوګی د حسک څوک ته قدم واخلی سهار تلاس ورکړي ورځی راوي شکړي د روناګانو فصل د پسرلی د اسمان پښې شکل کړي زما افغانی لورکی زما د وطن شاهزادګۍ د خپل وجود پرونه وړاندې قدم واخله وارخطا کی جما تلولی کی جما
آزادی رادیوئی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د زابل په شاجوی ولسوالی کې د سورغر پونوم نوې ادبي بهیر فعال شو دی دا په زابل کې لمړی ادبي بهیر دی چې پیل شوې د دې بهیر د مشرتابه لغړیو څخه یو هم ځبی ولا شفق دی ل دوی څخه به وورو چې په مشخص ډول د سورغر ادبي بهیر غونډې لکل راهیسي شروع شي
د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر غونډې لچيري ویمش راهیسي فعال شوې دي
د سورغر ادبي بهیر په غونډه کې تاسو څومره ملګري راټولی شئ
په سرغار ادبی بهیر کې د مهاله پوری ګانشمیر ادیبان لیکوالان او شاعران ورخه خلی تر ډیره فوري تعداد سر پروسیږي خو ممکن په راتلونکي کې زموږ د اټکل سره سم ممکن دغه تعداد نور هم زیات شي البته کچيري نوري وندې هم زما وکړي نو زموږ فاند باندې زموږ نظر باندې په کوم ځای چې موږ وګورو چې د ګورنوالو شو د ګورنوالو شپېره نور هم زیات
دا غونډه هر هفته کوي هر اونۍ
د سرغار ادبی بهیر مشایره هفته کې یو ورځ یعنی د جمعې په ورځ سره کیږي چې د زابر ولایت سربیره د نور ولایتو لیکوالان شاعران او ادیبان هم پکې برخه
اخلي له شاجوې پرته د نور کوم سیمو لیکوالان او شاعران په دې کې ګډون کوي
نه تنها د شاجوې د سوالي شاعران پکې برخه اخلي پر دغه سربیره باندې د نور ولایتو شاعران لیکوالان او ادیبان هم پکې برخه اخلي مثلا د زابل مرکز کلات څخه او د زابل د نورو ولسوالۍ څخه ډیرو پروتو سیمو څخه شاعران راځي لیکوالان راځي چې تر دې مهاله پورې په شاجوی ولسوالۍ کې او عموما کې په زابل ولایت کې کوم ادبي بهیر نو نو دغه ادبي بهیر او دغه نوښت پر اپلیدو سره په زابل ولایت کې ډیرای لیکوالانو شاعرانو او ادیبانو وجهه زړښت کړی دی چې وګوندي تراسي او ګډون پکې وي
په دې سره ژمی کې د بهیر په لیدل خو یو څه سنسمن هم باید وي ځکه چې هوا یخه ده سړه ده ورشتونه هم پورسوي کې سوي دي که څنګه
کوم حال چې موږ دغه بهیر رافایل کې ډیر سنځي په مستر کې جوړي ولې او موجود ولې خو د وخت په تیرېدو سره دغه سنځي حل سولې ځینې د ورشتونو لپاره په لمړي سر کې د ګډونوالو شمیر لږولو همدارنګ موږ نوري مالی سنځي درلودې او ځینې ملګری راسره همکار رسول همدارنګ ځینې لوکوالانو او استادانو د علمي ادب لارویانو موږ ودی توحسولو چې د خپل اقدام ته ادامه ورکړو او په دغه برخه کې مخته ولاړ شو
تاسو یوازې مشاوره کوي په دې کې او کده نقد برخه هم په دې غونډه کې لري
نه یوازې مشاوره محترم شبیا صاحب په دغه بهیر کې موږ پر مشاوره سره ډیره ویناوي هم وایو همدارنګ ځینې لیکوالان لیکنی وایي همدارنګ چېرنیز لیکنی وایي شعرونه ویل کیږي همدارنګه پریویسي باندې معلومات وړاندې کیږي په جغرافي لحاظ باندې په دې سربېره پر هر برخه کې په دغه مشهره کې موږ مخزو یوازې تمرکز مو پر شعر باندې نه بلکې ویناوي هم پکې ویل کیږي لیکنی هم کې ویل کیږي او ورته نور مزخات هم پکې ویل کیږي
د دې مشهرو لپاره مشخص ځای لري چې په چیرته راغونډې شي
تر دې مهاله پورې خو دا خاص مشخص ځای نه دی پیدا شوی خو پراتلونکي کې د اطلاعاتو کلتور ریاست مسولینو او همدارنګه د شاجوی ولسوالۍ نورو تجارانو دا ژمنه را سره کړې ده چې پراتلونکي کې به زموږ لپاره یو مناسب ځای پیدا شي نو موږ په دې تلاش او هڅه کې یو
چې تر څو پوری د علم او ادب د لارویانو د شاجوی ولسوالی او د زابل ولایت د ادیبانو لیکوالانو او شاعرانو لپاره یو مناسب ځای پیدا کړو چې زموږ د غونډو او مشایرو لپاره یو مناسب تالار وي.
د سرغر ادبی بهیر لغړی زبی الله شفق څخه مننه. په دې بهیر کې د نورو ادبی بهیرونو په څیر د ژمی په دې سړو شپو ورځو کې د شعر نغړای توت دی. د خبرونه په دې برخه کې د انزورګر شاعر اومان نیازی یو غزل له دوی څخه ورو چې واوره پکې وبکې شي.
لکه واوره په دې لار کې به وبسي، لکه واوره په دې لار کې به وبسي، یو سړی دی انتظار کې به وبسي، ستا پر غږ مری مری تنا کې ناستې، په دې واوره خستې تار کې به وبسي، یو ګلاب سرخی اسکه شو بڼو ته، مې پوښته په اظهار کې به وبسي، واه دیواله د سپوږمۍ خوشبوی راخله، واه دیواله د سپوږمۍ خوشبوی راخله، واه په سیوري د انار کې به وبسي، دی جلی سګ لګلی نهار جوړ کړی، دی جلی سګ لګلی نهار جوړ کړی، وای غاړه د بهار کې به وبسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د هند مشهور سندرغاړی پنکج اوداس د کپ په دریمه د 22 کلونو په عمر له وجدي ناروغي وروسته مړ شو. مخکې تر دې چې په دې اړه د یو افغان هنرمند نظر ته سره شریک کړم چې د پنکج اوداس اخیس د افغانستان پر موسیقي څه دی، د دې هندي هنرمند د ژوند په اړه فریدا سیال راپور لري.
د پنکج اوداس د امرینی له خبر وروسته د دغه غک مینوالو او دوستانو په خول رسنیو کې له هند تر افغانستان، له لندن تر امریکا او ټول نړۍ پورې خواخوږي څرګنده کړه. د هند صدر اعظم نندرا مودی په انستګرام ولیکل د لوی زایده او د د سندرو غزل به مستقیما د انسان له روح سره غږیده. پنکج اوداس د کپ په دریمه د هند په ممبئی کې د شپې په ولز بجو پرختون کې ساور کړه. د نومړی ځل د 1998 کال په نړۍ کې پر سټیج سندري وبللې. هغه وخت یو اوریدونکي د 50 هندي روپۍ ورکړي. څلور کال وروسته په راجکوټ کې د سنگیت ناتیا اکاډمۍ کې شامل شو او طبلې زده کړه. له هغه وروسته یې په ممبئی کې په ولسن کالج کې داخله واخیسته او د ماستر نور ننګ نه یې د هندي کلاسیک موسیقي روزنه شروع کړه. د هندي فلمونو ته سندرې وویلې، بیا یې خلکو غزل خوښ کړ. همغه و چې د غزل لپاره یې اردو ژبه زده کړه. په همدې لسیزه کې د غزلونو البومونه خپاره شول. اوداس په هند کې د موسیقي غنی جایزې وګټلې. په 2006 کال کې د پدمشری په نوم د هند د هنر تر ټولو معتبره جایزه یې خپل کړه. دا اوداس شهرت په ژوند کې په هند کې سار پاتې نشو. دا د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک کې د موسیقي جایزه اخیستی. په نیوجرسي کې جایزې ترلاسه کړې. اند امریکا د هنر د اکاډمۍ له لورې جایزه اخیستی. همدارز د نړۍ په ځینو نورو برخو کې جایزې د ده په برخه شوې دي.
د پنکج اوداس په اړه مو راپور اوریده. د دې پرمړینه د موسیقي غنو مینوالو افغانانو هم خوشحالي څرګنده کړې ده. افغانان د هند موسیقي خوشوي او غنو افغان سندرغاړو هندي سندري بللې دي. په دوی کې یو هم محبوب الله محبوب دی. دی وای چې په افغانستان کې به یو وخت په محفلونو کې د دې هنرمند سندري بللې.
ما فل برادرای اهل اونود کې میرفتم اونجا باز ما میخوندم آهنگای شکل
کتن هرا گزر اولی دور سات چلو، کتن هرا گزر اولی دور سات چلو، بہت کڑا ہے سفر تھوڑی دور ساتھ چلو کٹھن ہے راہ گزر تھوڑی دور
شاغلی محبوب آزادی راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د غزل او سنۍ موسیقي د پنکج اوداس له برکت راځي شوې ده.
غزل سرای از هندستان پاکستان مثل خانس میډیا سان هون نور جهان فرید خانوم
د هند او پاکستان ځینې سندرغاړي چې غزل به ویل افغانستان ته راتلل لکه مهدی حسن نور جهان فرید خانم امانت علی خان او طلعت محمود خو دوی د خاصو خلکو په منځ کې مینوال درلودل. د هندي غزلونو سبک په افغانستان کې پنکچ اوداس ډیر عام کړ ځکه چې د غزل ساده وای غزل په داسې ریتم او میلودی ووایي چې عوامو په هند کې هم دا سبک خوښاوه، یعنی ریتم یې ډیر ټیټ نه و او داسې شعرونه یې خپلو سندرو ته خوښ کړل چې عوام پرې پوهېدل.
نام تو عرب شاعر او لیکوال جبران خلیل جبران وای موسیقی د روح ژبه ده. موسیقی د ژوند راز پړي، سول راوړي او د شخړو ټغر ټولوي. دا سړي راډیو ادبی مجلې د دې خبرونه په ورستیو کې د یو کتاب پاڼه راړو. منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو پانځي محصل یو سفرنامه لوستي پاره خپل نظر را سره شریکوي.
حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان د مشهور داستان لیکونکي ښاغلی نسیم حجازي سفرنامه ده چې پښتو ژبې ته تکړه ژباړن لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر شفیقی را ژباړلې ده. په نوره نړۍ کې له ډېر پخوا راهیسې سفرنامې لیکل کېږي، خو له نیکه مرغه په دې وروستیو کې په پښتو ژبه کې هم دې ژانر ته پاملرنه شوې ده. ځینو پښتو لیکوالو سفرنامې لیکلې دي خو همره ډېر څه په دې ژبه کې نشته چې حساب پرې وشي. په دې سفرنامه کې لیکوال د ایران او ترکیې له لارې سعودي عربستان ته تللی دی. دا سفرنامه د دریو هیوادونو سره لابندې کوي. لومړی مو ایران ته بیایي، د ایران په سیمو تاریخي ځایونو مو ګرځوي، د دې هیواد ولس را باندې ویني، د هغوی دود او فرهنګ مو مخې ته ږدي. تر ایران وروسته ترکیه را باندې ویني، د دې تاریخي هیواد د ماضي مشهورو څیرو، د ترکیې د اوسني وضعیت او د دې وطن د وګړو په اړه راته ږدي. د دې مشهور هیواد په خپلو ښارونو مو ګرځوي، د دې هیواد د وګړو د جامد جلال او جمال، د دې ځای د عظمت او برم په اړه معلومات راکوي او د مولانا روم په څیر د مشهورو کسانو د مزار دیدن را باندې کوي. له ترکیې وروسته لیکوال د حیرمینو مبارک سفر پیلوي. د دې سفر کیسې بیا دومره جالبې او خوندورې دي چې سړی په لوستلو نه مړېږي. لیکوال دا کیسې دومره عالي او تصویري لیکلي دي چې ته به وایې لیکوال تر لاس نیولی او د سعودي عربستان په دې ښکلیو سیمو دې ګرځوي. په دې سفر کې لیکوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې روضې دیدن را باندې کوي، د مکې او منورې په سترو او تاریخي ښارونو مو ګرځوي او د عربو د دود او فرهنګ په اړه راته غوي، د دوی له ماضي او حاله مو خبروي. د دې عصر یو اهم او ښه ځانګړنه دا ده چې په دې عصر کې لیکوال یوازې د خپلو سفرونو کیسې نه راته کوي، بلکې نوموړی د دې درو هیوادونو، یعنی چې دا دی تللی دی ایران، ترکیه، سعودي عربستان، د دې هیوادونو په ماضي، اوسني وضعیت او راتلونکي په باب ډېرې جالبې خبرې لري چې د خوند تر څنګ مو د دې هیواد او د دوی د ولس په اړه د معلوماتو په زیاتوالي کې هم لوی رول لوبولی شي. زما په اند د دې سفرنامې لوستل درې ګټې لري. لومړی دا چې له لوستو یې هم خوند اخیستلی شو او هم په لنډ وخت کې د یو پر ځای د درې هیوادونو منظره را باندې کوي. دویمه ګټه یې دا ده چې معلومات مو زیاتوي. مخکې مو یادونه وکړه چې لیکوال یوازې د خپل سفر کیسې نه راته کوي، بلکې نورې هم ډېرې مهمې او نوې خبرې لري. مثلا کله چې اجازي د ایران شیراز ته ځي، نو نه یوازې د دې ښار په اړه راته غږیږي، بلکې د دې ځای د نوموتو څیرو، حفیظ او شیرازي له ژوند او فن نه مو هم خبروي. د دې سفرنامې د لوستلو بله اهمه ګټه دا ده چې د سفرنامې د لیکلو چل ترې زده کولای شو. دا یې ډېره مهمه ګټه ده. څو ورځې مخکې ما د یو افغان لیکوال، د یو پښتون لیکوال البته، د هند سفرنامه لوسته. هلته یوازې د یو تن، یعنی پخپله د لیکوال په اړه کیسې ته غوږ وم او یوازې د ده له حاله خبرېده. مثلا لیکلي وو
له وتا کرا واتو پلانی ځای ته ولاړو، بیا موږ د پلانی تاریخي ځای سیل وکړو، په دوهمه ورځ تاج محل ته ولاړو او د غلط دن وروسته بیرته وتا کرا. دی پښتون لیکوال تقریبا د سلو په شاوخوا صفو کې دا سفرنامه لیکلې وه، خو تر پایه مې د تاریخي هند په اړه، د هندي وګړو په اړه، د هندي مشهورو او تاریخي ځایونو په اړه ان یوه جمله معلومات هم ونه لوستل. که څه هم دا لیکوال تاج محل ته ورغلی و او ښه پریمانه انځورونه یې هم پکې اخیستي وو، خو دا یې راته ونه ویل چې دا ښکلې او تاریخي ماڼۍ چا څنګه ولې جوړه کړې. خو د ښاغلي نسیم حجازي سفرنامه، په دې سفرنامه کې بیا د ایران، ترکیه او سعودي هیوادونو د تاریخ، سیمو، ولس، تاریخي ځایونو، مشهورو څیرو، ماضي او اوسني وضعیت په اړه په ډېر څه پوهېدلی شو. په دې هیله چې د پښتو ژبې لیکوالان دې ژانر ته جدي پاملرنه وکړي او د نسیم حجازي په څیر او ان تر دې اوچتې سفرنامې ولیکي او له دې لارې د لوستونکو په تجربو او معلوماتو کې زیاتوالی راولي. څښتن تعالی دې استاد زویر شفیقي ته خیر ورکړي چې داسې ګټور آثار پښتو ژبې ته راژباړي. قلم یې تاند او په عمر یې برکت شه.
د غزنی پانتون له محصل منصور لیوال څخه مننه. د دې ونې آزادي راډیوي مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وی.
زمان تور پتا جنت دے ماد پار پریختے زما کور پتا جنت دے ماد پار پریختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئے تد جون دغرچی نئے مور خوکی مور
وای زان در تلوگه کرم کجان در تلوگه کرم مالو زر در نه قربان کرم کخبل سر در نه قربان کرم
ساعت